السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري پوځي کارپوهان وایي پرون ژمي کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نور راپورونه وروسته د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسلوالو ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړي. ناټو او د امریکا متحده د ایالاتو د مسکو هغې ادارت کړ چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناټو د ماموریت غځول او د فعالیتونو زیاتوالي روسیې ته خطر متوجه کړی. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له نجیب صفی نوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون په برخه کې د مشرانو جرګې له وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر پیښو ژوره خواشیني ښودلې. او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان لردولو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن د یو خبری کنفرانس پر مهال په دې اړه وویل:
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان پرون د مشرانو جرګې لخوا رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په برخه کې د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2014 میلادي کال په لومړنیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل ښار په ملکي سیمو کې بریدونه غاندي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال او سرپرست مارک باوډن ویلي چې په ملکي سیمو کې په لویه کچه د چاودیدونکو توکو کارول افغان ماشومانو او مېرمنو ته زیات زیان رسولی. دغه سازمان ویلي چې وسلوالو طالبان د جنوري د لومړۍ او څلورمې نیټې ترمنځ د افغانستان په پلازمینه کابل کې د بیلابیلو حملو مسولیت منلی او په دغو حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 55 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه شوې نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی چې شمېرې شاوخوا 1500 تنو ته رسېده نن د کابل د دهمزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د کار موده باید وغځول شي. یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت پلان لري چې نږدې 1500 کسان له دندو لرې کړي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنې له امله د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او د یو ملکي وګړي په ګډون دوه افغان سرتیري ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مین چاودنې وروسته د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته هم شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
شمالی کوریا وروسته له هغه چې یو شمېر هېوادونو د دې هېواد د اټومي ازموینې پیژندل سوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجني بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. دا به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه دغه راز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پینګیانګ د وستر پرمختګ ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان نن بیړنۍ غونډه رابللې چې دغې ازموینې ته په پام سره د پینګیانګ په وړاندې په ممکنه اقداماتو خبرې وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د غزموینه په کلکه غندلی او هغه د سیمې هیوادونو او د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی چې د ده په وینا بیخي نشي زغمل کیدای. جاپان او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو له لارې شمالي کوریا ته د سزا ورکولو لپاره به په ګډه کار کوي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د شمالي کوریا د لمسوونکو اقداماتو په غبرګون کې به مناسب اقدام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د یو وسله والې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن په بغداد کې نن وویل چې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د یو وسله والې ډلې له کنټروله وتلې دي. د وارن په وینا داعش وسله وال په عراق کې د سنجار له سیمې او د عراق له شمېر نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وویستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار 13 میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي ښار څخه یې هم دغه وسله وال وویستل. داعش وسله والو د روان کال له پسرلي راهیسې هیڅ نوې سیمه نه ده نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن ویلي دغو ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړي چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. خو د اسلامي دولت وسله وال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصول په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارت کړ چې وایي ختیځ اروپا ته د دې تړون د تشکیل پراخول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته ګواښ متوجه کړی دی. مسکو په خپلو تازه امنیتي دکتورینو کې دغه مسأله مطرح کړې ده. د ناتو ویاندې پرون په بروکسل کې وویل چې دوی دا بې اساس ادعا چې وایي ناتو او سیاستونو یې مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړی په کلکه ردوي. د ناتو ویاندې زیاته کړه چې دغه تړون هغه نوی دکتورین څیړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ لاسلیک کړ. دغه نوی سند له مخې ناتو له نړیوال قانون څخه او هم د روسیې پولو ته د پوځي تاسیساتو په ورنژدې کولو سره په سرغړونو تورن شوی دی. د ناتو او روسیې ترمنځ روابط د اوکراین د کړکېچ او د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپوزمې د الحاق په خاطر ساړه شوي دي. د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د یوې تاریخي منارې د نړولو پلان لغوه کړ. د پلان پر اساس ټاکل سوی و چې د دې منارې پر ځای یوه فواره جوړه سي. په اندیجان کې سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت یو ځانګړي کمیسیون دا پریکړه کړې چې د دغې تاریخي منارې د نړولو پلان به لغوه کړي. په اندیجان کې د تاریخي منار او د لمانځه یوه خونه لږ تر لږه 200 کاله تاریخي سابقه لري چې سیمه ییز خلک یې د مسله په نوم پیژني. د اندیجان خلکو تېر کال د دې هیواد صدراعظم شوکت میرزا ته یو لیک استولی و او د دې تاریخي ځای د ساتنې غوښتنه یې ورڅخه کړې وه. او د روسیې، ګرجستان، سربیا، اوکراین او یو شمېر نورو ارتودکسو مسیحي هیوادونو خلک به نن ماښام د کرسمس جشن ولمانځي. مذهبي ارتودکس مسیحیان به نن یوه میاشت روژه بشپړه کړي. د روژه ماتي مراسم به یې نن ماښام د لومړي ستوري له راختلو سره پیل شي. نن ماښام به د نړۍ په لږ تر لږه 10,000 ارتودکسو کلیساو کې چې د روسیې له ارتودکسې کلیسا سره اړیکې لري دغه مراسم ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. پوځي کارپوهان وایي پروان جمعې کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د منځني ختیځ پروان کړکېچ اندېښنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
د سوداګری او صنایع خونوي چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل برخه کې به همکاري کوي.
د ایرانی طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دغه ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو. د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تی مراحل کېږي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش اداري سلګونه کارکونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوي نن په کابل کې ترازیه لاریون وکړ. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له کبله لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وشتې. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام د غرض نیمه نړۍ خبرونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. وسلوالو د یکشنبې او د شنبې ترمنځ شپه کې پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید وکړ چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید د هند په سیال هیواد پاکستان کې پلان سوی و. په افغانستان کې د هند ډیپلوماتان په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری سوي حمله غندي او هغه د کابل او ډیلی د ګډ دښمن تخریبي فعالیت بولي. د کابل لپاره د هند سفیر امیر سینا په مزار شریف کې د دې هیواد له قونسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي چې هند پر قونسلګری وسلواله حمله نسی کولی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي روابطو د کړکیچ سبب سي. هغه ویلي دي چې د دشمن د نظر برخلاف د دوی د عمل به سبب سي ترڅو د کابل او ډیلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې سي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف نه تازه جزئیات لري. حبیب زای صاحب، د دغه بریټ پاړه تازه رابرسېره سي جزئیات څه دي؟
علیکم سلام، سلامونه تاسو ته. وی سالی صاحب باید وویل شي چې د هندوستان پر قونسلګری د حملې د پای ته رسېدو څخه څه باندې څلور ساعته اوړي د حمله کله چې پای ته ورسېده، سبا ورځ خبریالانو ته اجازه ورکړه شوه ترڅو لاړ شي او دننه د حملې سیمه وویني او همدارنګه د راپورونو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي. هغه تعمیر کې چې د هند قونسلګری ته څېرمه پروت دی او یو چلقوي تعمیر دی، وسلوالو وروسته لګې چې د هند قونسلګری په وړاندې بمی چاودنه ترسره کړه، اوس دې تعمیر ته ورننوتل او شاوخوا 15 ساعته د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. تازه لاسوندونه دا ښایي چې حمله به د افغانستان له مرزونو هاخوا پلان شوې ده او بریدګرو په دې تعمیر کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې حملې ترسره کړي او مخایده وه چې د هند پر قونسلګری برید وکړي. په خپل وینو په دیوانو باندې ځینې حالای موسمي پیغامونه هم لیکلي چې له دې پیغامونو سره دا ترلاسه کیږي او یا دا څرګندېږي چې دا برید د افضل ګرو د انتقام په خاطر د دې بهرنۍ ډلې لخوا ترسره شوی دی. افضل ګرو د کشمیر د شمالي ریاستي اوسیدونکی دی او په 1978 کال کې د کشمیر د ازادۍ د جبهې د ترلاسه کولو یا چې کایل سره یو ځای شو چې وروسته په 2001 کال کې د هند په پارلمان د حملې په تورونی وشو او په 2013 کال کې د هند دولت لخوا اعدام شو. په بلخ کې د امنیت عامر سره چې ما خبرې درلودې، عبدالرزاق قادری هم وویل چې دا پیغام په اردو ژبه دی او دا د میخانیک سره وی چې دا
د ماشومو حقوق تخښوي دي. ابي بزات څه تر دې بریډ وروسته تاسفيوي عملیات پیل سي او د زین نورو کسانو د لاس لرلو د نیولو لپاره دغه عملیاتو څخه نتیجه ورکړې. تر اوسه زین کسان نیول سي وي دي نه دي نیول سي وي، عملیات ختم سي وي که څنګه؟
په بل کې د متیزو کونه وایي چې وسلوال د چیرغ ول سیمه کې ځای پر ځای شو او د ټیک معلومات ترلاسه کړي وو چې په خوا د توسکې ور کول شوې راهنمایي شو. خامخا د نن په کور هم په بلخ کې هم داسې کسان او داسې غړي شته چې دوی سره همکاري درلودلې. د وخت هم تمر رسنوي ته وویل چې دوی ځین لاسوندونه ترلاسه کړي دي چې ښایي چې چاو څرنګه دوی راهنمایي کړي دي، څرنګه یې زمینه ورته مساعده کړې او د بریدګرو تلیفونونه او ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي برید چا لخوا ترسره شوی. خو د امنیتي ملحوظات له امله دوی نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. تېره ورځ هم د هند سفیر په کابل کې د هند سفیر مزار شریف ته راغل او د دې قونسلګری څخه کتنه وکړه. هغه د رسنیو سره په خبرو کې دا برید او په هند کې د پټانکوټ پاوزي په پاوزي هډ باندې برید یو بل ته د اړیکو په درلودلو سره ویل چې دا یو بل سره اړیکې لري او په د هندي رسنیو په حواله چې هغه برید هم د همدې افضل ګرو د انتقام د اخیستو په خاطر ترسره شوی.
بله، په خپله د هند سفیر امر سینا څو ویل چې دا برید چا کړی دی؟
اما سینا په دقیقا په ډاګه نه کړی ویل چې دا برید افغانستان او هند د دښمن لخوا ترسره شوی دی او وی ویل چې ګواکي دغه بیت دغه کسانو لخوا ترسره شوی چې په پټانکوټ هم حمله کړې ده.
ډیره مننه مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې په دغه شهر کې د هندستان پر قونسلګری د بریټ پاړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. د هند پر قونسلګری تر بمی چاودنې وروسته دغه ودانۍ ته وسلوال د ننسیو او څه باندې شل ساعته جګړې دوام وکړ. ویل سوي دي چې وسلوالو په خپل وینو پر دیوالونو ځینې پیغامونه لیکلي او دا څرګندوي چې د چارواکو په وینا چې دغه بریټ یوې بهرنۍ وسلوالې ډلې ترسره کړی دی. بل خو د پوځي چارو کارپوهان وایي په روان ژمي کې په غیر سابقه ډول د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي اصلي هدف د سولې پر راتلونکو خبرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان د ژمنیو فعالیتونو د لارې غواړي چې د جګړې په ډګر کې خپل وجود ثابت کړي. د فرانسې خبري اجانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري چې په سټوډیو کې را سره دی.
کته هم چې د ژمي په موسم کې د طالبانو بریدونه کمیږي خو سک کال په غیر متوقع ډول د ډلې خپل حملو ته چې په کابل هم متمرکز دي زور ورکړی دی. یو شمېر کتونکو وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور هڅه کوي خپل موقعیت غښتلی کړي او د بریدونو د زیاتوالي له لارې له افغان حکومت سره د سولې پر روانو خبرو کې خپل دریس پیاوړی کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او چین په منځګړتوب په اسلام آباد کې د افغان چارواکو پاکستاني مقاماتو ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو پروسه بیا له سره پیل شي. د طالبانو د چارو کارپو او مخکښ پاکستاني لیکوال احمد رشید فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو د پپام سره د طالبانو مشر ملا منصور غواړي د لویو بریدونو په ترسره کولو سره پر طالبانو خپل کنټرول غښتلی کړي. احمد رشید وایي د جګړې په ډګر کې د ملا منصور ډلې راسته راوړنې به د طالبانو د بلې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي مشروعیت زیانمن کړي. خو د افغانستان د دفاع د وزارت وان دولت وزیري وایي په ژمي کې د طالبانو د حملو دوام د دې لپاره دی چې دا ډله غواړي نړیوالو ته د جګړې په ډګر کې خپل حضور وښيي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکو وایي طالبان په خپل سر د سولې د خبرو واک نه لري بلکې پاکستان ته په اشاره سره وایي چې طالبان د بل چا په کنټرول کې دي. اخوا بیا د چارو سیمه ایز کارپوهان وایي په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری برید او د پاکستان پولې ته نږدې د هندي ځواکونو پر یوې اډې حمله دا څرګندوي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړې نه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډیلی سره نږدې شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین فرانس پریس اژانس ته ویلي د مزار شریف او په هند کې پر یوې پوځي اډې وروستۍ حمله ښیي چې دا دواړه حملې د یوې ستراتیژۍ برخه ده. نوموړی وایي داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځ ځینې چارواکي اسلام آباد ته د هند د صدراعظم له وروستي ناڅاپي سفر او له نواز شریف سره د نریندرا مودي له کتنې بې خبره ساتل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درېو بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه په دویمه نیمه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقوقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ اوس هم د راپورونو برخه ته ادامه ورکوي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې اوریدل، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولس مشر د تقنینی فرمان د ردېدو هرکلی وکړ. د دوو کمیسیونونو مسؤلینو نن په جلا خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار غیر قانوني دی. قاسم سلامل له کابل په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې په ولسی جرګې او مشران جرګې کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شو، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې د هیواد په مصلحتو باله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون یو قانوني مرجع ده او د انتخاباتو په تړاو هر پریکړه هم باید د دوی لخوا ترسره سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به تر راتلونکو یوې اونۍ پورې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که تا یک هفته دیگه تقویم انتخابات اعلام میشه و کارهایی که دیگه رابطه صورت گرفته یک بکس صورت گرفت.
نوموړی دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو بودیجه هم پیشنهاد کړي خو دقیق اندازه یې ونه شوده. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون هم د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردېدو هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون فعالیتونه د قانون خلاف دي. دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یو خبري غونډه کې د ولسی او مشران جرګې د وروستي اقدام په اړه داسې نظر څرګند کړ.
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا تن رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان د لمخه هر ډول اجرات غیر قانوني.
ښاغلی سعادت ویل چې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو د ستونزو ریښه په کمیسیونونو کې نه بلکې د ده په وینا بل ځای وه او په خبره یې حکومت یې باید لامل پیدا کړي. دده هم ویل چې له تیرو انتخاباتو یې زده کړې کړې او هغو تجربو ته په کتو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ترسره کېدو ته چمتو دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دنده او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان پرون د مشران جرګې لخوا رد سو. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غني په دې وروستیو کې له ملي شورا غوښتي وو چې د تقنیني فرمانونو د ردولو پر ځای دې پکې لازم تعدیلات رامنځته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یو اساسي شرط و او اړتیا سته چې اوسنی انتخاباتي نظام او د کمیسیونونو کمیشنران تبدیل سي.
ومردل چې دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدلو هرکلی وکړ. د افغانستان ولسي جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ اندېښنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه. دغې جرګې چمتووالی ښکاره کړه چې په کړکېچ کې له ښکېلو هیوادونو سره به د ستونزې په حال کې مرسته وکړي. ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په منځني ختیځ کې نوی راپیدا شوی کړکېچ د سیمې د هیوادونو په زیان او د ټوریزم په ګټه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې چې له کابل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، له ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړي چې د منځني ختیځ د کړکېچ د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په راپیدا شوې ستونزې اندېښنه ښکاره کړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست و ایجاب ایره میکنه که ما من حیث کشور اسلامی و پارلمان افغانستان همچنان یک موضع خود در قبال وضعیت جهان و به خصوص کشورهای اسلامی باید داشته باشیم. این تنش‌ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعاً به صلاح جهان اسلام نیست.
روانونی په سعودي عربستان کې د پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجن خلکو په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری حمله وکړه او وری ورواچو. د ایران د سپای پاستاران سخت دریځ ځواک ژمنه کړې چې د نمر د اعدام غچ به د سعودي عربستان له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری د یک شنبه په ورځ له ایران سره د اړیکو د پرې کولو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره ریاست ته استانه شي. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي عربستان سربیره د منځني ختیځ یو شمیر نورو عربي هیوادونو حمله ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې او دا لړۍ لا روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان ولسي جرګه هم د منځني ختیځ په کړکېچ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. یادې جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د ولسي جرګې د غړي سالم محمد جوخی لخوا ولوستل شو دا سراغلی.
ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با درک عواقب این تنش ها و تقابل ها نگرانی های خود را ابراز نموده و هر گونه تصادم و کشیدگی را به ضرر جهان اسلام و تقویت دهشت افغانی می داند و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، رهبران و پارلمان های کشورهای اسلامی می خواهد تا تلاش پیگیر و جدی را برای کاهش
تنش‌ها
انجام داده.
سعودی عربستان او ایران د منځنی ختیځ هغه هیوادونه دي چې له پخوا راهیسې اړیکې ښې نه دي او تل یو بل د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سعودی عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکېچ زیاتېدل به په سیمه کې تروریزم پیاوړی کړي چې ښې پایلې به ونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې زموږ پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونې کې برخه واخلي. پته یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې له 500 څخه اوښت د کابل له دیمه زنګ څخه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د کار موده یې باید وغځول سي. جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
دا د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د سلګونو کارکونکو د اعتراضي لاریون د شعارونو غږ دی چې نن یې د کابل د مزنګ نه د پارلمان تر ودانۍ پورې دغه لاریونو کړه او غوښتنې وکړه چې باید د کار مودې بیرته وغځول شي. دوی وایي چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې شاوخوا 1500 کارکونکي له دندو لیرې شوي دي او د تا الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې له دوی سره قراردادونه نه دي تمدید کړي. د دوی یو استاذ عیسی خان محمدی هغه پریکړه لیک ولوس چې شاوخوا 1500 کسانو په نننی لاریون کې جوړ کړي وو.
له حکومت او محترم ملي شورا څخه غوښتنه کوو چې وزارت مالیه ته د کافی بودیجې د ځانګړي کولو په برخه کې هدایت ورکړي ترڅو لوی خو د برېښنایي تذکرو درې ګونې مرحلې یعنی د معلوماتو راټولونه، د هویت تثبیت او بایومټریک په ښه او هممهال ډول پر مخ ولاړ شي او له بلې خوا د نوموړي ادارې 1500 مسلکي او روزل شوي کارمندان چې یوه لویه سرمایه ده وساتل شي. موږ خپلو سوله ایزو او مدني حرکاتو ته تر هغې ادامه ورکوو ترڅو موږ غوښتنې ومنل شي.
د عیسی خان محمدی غږو چې په نننی لاریون کې د یو مسؤل په صفت باندې کار کوو او پریکړه لیکې ولوسته. دغو لاریون کوونکو همداراز تور پورې کړ چې د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره سر له اوسه ځینې کارکوونکي چې له بهر راولي د دوی پر ځای د دوی په پخوانیو دندو ګمارې. دوی ټینګار وکړ چې که ازموینه هم اخیستل کېږي باید له دوی څخه ازموینه واخیستل شي او بیرته پخوانۍ دندې ور وسپارل شي. او خو د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره وایي چې د بودیجې د کمښت له عمل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ونه توانی چې د دغو 1100 کارکونکو قرارداد تمدید کړي. دوی وایي چې د قوس له میاشتې دغو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او دوی د دغو کارکونکو د بیرته ساتلو لپاره شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ضرورت درلود. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو کارکونکو د ساتلو لپاره 400 میلیون ډالره بودیجه له مالی وزارت څخه غوښتي وه چې هغوی یوازې 4 میلیون ډالره ورته ځانګړي کړي او په دغو 4 میلیون ډالرو باندې به 400 کارکونکي بیرته خپلې دندې ترلاسه کړي چې هغه به هم د همدغو کارکونکو له ډلې وي.
با مرحله سوم ما به خاطر تطبیقش از وزارت محترم
خلی محتاط به خبر ده پروسه ده دریم مرحله ده مختول لپاره موږ به مالی وزارت نه 4 میلیون ډالر غوښتي او خو متاسفانه د لپاره چې د پروژه عملی کار نو پیل شوی موږ ته یوازې 4 میلیون ډالر منزور کړل چې په دې سره یوازې 400 کارکونکو موږ نیولې شو. دغه کارکونکو د کورنۍ چارو وزارت به هغه کارکونکو ته لمړیتوب ورکړي چې په خوایل دي ادارې سره کار کوو او کثیر ته احیانا په زینو خالی پوسټونو کې د دوی لوړتیا سره سم زینی دندې وی د دوی ورته نور تر رسیدل نو کیدای شي زینی بهرنی کارکونکو موګونی سو. د خغلی محتاط په خبره ده چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش رسمي پروسه نه ده پیل شوی نو بهرنی او ډونرانو له دوی څخه خپل بودیجه ستنه کړی ده. خغلی محتاط د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا رسمي او سیاسي پروسه به څوخ پیل شي ویل چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د سیاسي لانجو پر سر باندې بحث کوي او تمه ده چې له سیاسي لانجو وروسته دغه پروسه برتا پیلشی.
کوم ردل چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکونکو په کابل کې لاریون وکړ او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. اوس هم اجمل تورمن د کابل چاپ رسپانډ ته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غړو کې تر ډیره وروستیو نامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي رسپانې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې په پلازمېنه کابل او یو شمېر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یوه مخالفه ډله ترې بهر پاتې نشي. د سرمقاله لیکونکو په وینا کې په غوره سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې وړاندې شوې طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان د یو ستونزه همدا و چې یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه ونیول شوې چې د په آن هم دې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. خپل سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په مطلب کې په دې اړه لیکلي په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي، یا په بله وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکی ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل ښکېلتیا نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سرمقاله لیکونکي په وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هیواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربنډ او ورسره سخت چلند وکړي.
دو نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې تازه معلومات او څرګند کړي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله شایي له بهر پلان شوی و. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په ارتباط د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردیدو هرکلی وکړ. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د 2014 میلادي کال په لومړیو څو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملو له امله د ملکي خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل وغندل. د ایران حکومت وړاندیز کړی دی چې د دوی تیار دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ناټو او امریکا د مسکو د ادارت کړي چې وایي ختیځ اروپا ته د ناټو د تشکیل غزول او د دې تړون د فعالیتونو زیاتول روسیې ته ګواښ پېښوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګي جوای چې د وسلوال ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. او د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د بې تاریخي منارې له نړولو لاس واخیست. په اندیجان کې دغه مناره او د لمانځه خونه لږ تر لږه 200 کاله تاریخي سابقه لري چې خلک یې د مصلا په نوم پیژني او له حکومت یې خلکو غوښتنه کړې وه چې دا ځای دې وساتي.
نجیب زمان او اقتصادي خبرونه.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ګډون په هدف د تجدید وړ انرژي د 100 میگاواټو پروژه خصوصي سکتور ته د داوطلبۍ لپاره وړاندې کړی ده. د دغه وزارت د انرژي د برخې مرستیال امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې د تجدید وړ انرژي د 100 میگاواټو ډیر شوړې پروژه به شلو ولایتونو ته برېښنا ورکړي. په دغه پروژه کې 80% خصوصي سکتور او 20% دولت ونډه اخلي. شغلی غالب وایي چې په دغه پروژه کې به له څلورو منابعو څخه برېښنا تولید شي.
یو څور نو انرژي قابل تجدید است که هم آفتاب است، باد است.
دا څلور ډوله د تجدید وړ انرژي ده چې د باد، لمر، اوبو او د شار له خزولو څخه به تولیدیږي. دا به موږ ته هم یو ښه تجربه وي او ډیر ولایتونو ته به برېښنا ورکول شي. که چیرې دغه پروژه کامیاب شي نورې پروژې به هم عملي کړو.
د شغلی غالب په وینا په دغه پروژه کې دولت 10% ونډ اخلي ترڅو خلکو ته د تولید سوی برېښنا به کمه تمام شي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په هیواد کې د بهرنۍ پنګونې په برخه کې د تیر کال په پرتله شوالی راغلی دی. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي رادیو ته ویل چې د ویزې او سوداګریزو جوازونو په برخه کې د اسانتیاو دروستل عمل په 2015 کال کې بهرنۍ پنګونه شاوخوا 50% زیاته شوې ده. شاغلی شمس زیاته کړې چې پروان کال کې شاوخوا 310 بهرنۍ شرکتونه سبسیوی چې تیر کال د دغو شرکتونو شمیر 128 ته رسیده. چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د کانونو او خدماتو په برخو کې د پنګونې زمینه برابره ده. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا، ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې ایران ته د افغان پلاوي په سفر کې تړونونه لاسلیک شوي دي. نوموړي وایي چې ایرانی چارواکي خپلې کړې ژمنې عملي کړي، د افغان سوداګرو ستونزې به تر یو حده حل شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني 50 پوله، یو یورو 23 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 418 افغاني.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو په یو راپور کې ووریدل چې ولسی جرګې د منځني ختیځ پر روان کړ کې چندشنه څرګنده کړه او د ویلامې په خبرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د غزغم غوښتنه وکړه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان اجرایی رئیس د یو هیئت په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د افغان حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم یو هیئت ایران ته ورغلی چې ایرانی چارواکو ته په دې برخه کې خپل ستونزې یادې کړي او د حل لپاره یې ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. نجیبې زمان له ایران ته د افغان پلاوي د سفر پر اقتصادي اړخ له شغلي الکوزي سره مرکه کړې. په سر کې په دې سفر کې د افغان هیئت د اقتصادي اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
من په مشخص ډول باندې د یو پکیج په شکل باندې هغه مشکلات او پرابلمونه او هغه دورنما او هغه آینده چې منګه په ترانزیتی لحاظ او همدارنګه په تجارتی لحاظ او په صنعتي لحاظ باندې د ایران سره لرو او کوم مشکلات موجود وو او کېدلی شي چې هغه باید په دې سفر کې حل شي، هغه هم رئیس اجرایته او هم د هیئت په اختیار کې ورکړل شي او هم زمونږه هیئت د چابهار او د تهران نه د لیدلو په وخت کې مستقیم ډول باندې د وټاک تجارت د تهران سره او د نورو تجارتی سازمانونو سره دا طرح کړی دي. نو په ترانسپورټي لحاظ باندې هم یو سلسله ستونزې د پرمټ په اعتبار او
الکوزی صاحب څومره هیله مندي سره چې دغه د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې چې د ایران سره ستونزې سره دا به حل سي او د ته به د حل لري ومندل سي.
موږ امیدوار یو دا ستونزې به د هیئت په تک سره حل شي او د ایراني طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دا ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تای مراحل کیږي او همدارنګ هغه موټر چې دوی زمنګ مالونه راوړي هغه د یو څه ستونزو سره مخامخ کیږي په بندر عباس کې او په نورو ځایونو کې. اما د ټولو نه موږ ته مهمه خبره ده چابهار د بندر ظرفیتونه دي او د هغې زیربنا او جوړول دي چې چابهار روس کراچی د بندر نه نږدې ترین بندر دی. مالونه چابهار د لاندې نه په ډېره آسانۍ سره مرکزی آسیا ته تللی شي، د مرکزی آسیا نه خام مواد دوی انتقالولی شي. موږ زیاته هیله دا ده چې باید د چابهار په بندر باندې زیات کار وشي.
له دې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې شوې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به ترانزیت، ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسف سره باید ویو چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوې وي اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دی په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د ډیزل لپاره چون دا هیئت په ډېره جګه سطح باندې پرزند رئیس د اجرایه په سطح باندې پخوا د وزیرانو په سطح باندې به هیئتونو سفر کوو، زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکارۍ او پرون امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلی کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او کچیرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تعصب سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه ځي، ستونزې نه حلېږي، تجارت به همدغه شانتي د مشکل سره مخامخ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای ومرودل چې دغه خونوی ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته کوي. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ خبرونه په همدې خبرونه کې ورېدل سي. خو تر هغه مخکې یادونه درته کوم چې هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیر خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ صافي وځي او ورچ ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګ کې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کیږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید رسل دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت غوته پاتې سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکم، ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاته کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاته کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاته کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خور د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کیږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر غتی. خزان چون دې کورونی غړې د دې په ځوان پریخوده رسی. د خزو وضعیت په افغانستان کې ډېر په خوانه تر هوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخون کوي نه ده. خو یو اندازه که اوس نوی تغییراتو ته متوجه سو په افغانستان کې په وروستیو یو کلو کې د خزو لپاره ډېر زیات کارونه سوی دي. لغه جمله نه مثلا د خزو لاسرسی تحصیلاتو ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای سي اوس زمینه د کار ته مس، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای سي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای سي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. لږه جملې نه، مثلا کولای سي چې ووایي چې د ښځو نمائندگی په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه، د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه، مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو سرنولیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د سرنولۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي، بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې با کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي سوکه سوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حق حقوقو نه چې دوی شریعت او قانون ورکړی دي، لېغو هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو، موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتني پټوګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه په برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ ښځې وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې پر څه دوی امکانات لري د باندې ولرسي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکه وساتي، او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې. خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یوه ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په حصه کې زیاته هڅه وکڅه وکړي، د عرفې او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي دپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته چې حکومت دا مسؤلیتونه واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره دا ده چې ښځې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو جبل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستگی نشد دوی یو نارینه تلری لیغه نروزی او وکول سی صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان پټولنه کې تبارز وکي او وکول سی خپل ځان ثابت کی، ځکه هغه استعدادونه چې دغه په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه د رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکول سی خپل توانایي سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي، او دا زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته حیاتی او لیک لوست وکوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي ل ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نورو لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزی زده کړې ورکول کیږي، او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزی لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې دغه نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو، او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره اوږه پوګه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د سواد موزي زده کړو لپاره، او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلف عکسونو ډیزاین شوی دی، ځکه اکثره دا کیسه تل ترغلي بي سواد کیږي او د ډېر زیات علاقه لري او په ډېر خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همدارز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمينه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري، او د بې سواد ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیاری، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو، ځکه بیا د بې سواد میرمنو چانس سوځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمينه مساعده کړو چې دوی اوږه پوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره خبرې کړي دي، او همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي، او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطۍ وکړي. د اواله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کړي، د کار زمينه به دوی ته مساعده کوي او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیرې زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یو زده کوونکي دا خبر وکړ چې زه مخکې د دې نه چې دلته راشم، زما دوه شیان وو په کور کې. یو به دا چې ناروغي وه، ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډیرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي، ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تیر شوی، ولې دوی اوس زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري، او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ترسره
د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوخت دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی. تقریبا دو میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سوداوزي مکتب کې نه وم، اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم، او دلته مې زده کړې، زه خپل نوم څنګه ناشته کوم، او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم، او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالي مې چې و کنه د مخیاط ته وړل، اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم، لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم، او زه غواړم په راتلونکي کې نامې د سیمې چې دلته زده کړې نور دایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد آموزی درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدن، یعنې نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کی، هوا ته کولی شي، شپاره د تلیفون واخلي، هوا کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي، که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایرږي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي، او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غیر
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و، فامیلي متوجه کړي چې په اخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نه شوی کولی، او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً که خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و. ماشومتوب کې مې ډېر زیات خوښېدل چې ټولنه کې کار وکړم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و، چې د شخصیت لحاظه، د دینی لحاظه، د فرهنګي لحاظه ما بالکل د دې ټولنې سره ځان عیار کړی و. نو په دې اساس چون فامیل کومه ستونزه نه لیدله، او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسینه فارغه شوی یم. البته دا باید اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه ته توله سم سم په اول نمره فارغه شوی یم، او په این زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد په څنګه کې زده کړې کړې دي، او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستې ده، او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټورا د تر هغې پورې زه هم پلان لرم او مرتکار کوم. هیله ده، مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی ل ماشوم توب نل زان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما د توج ماشوم توب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې زه به په دې ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې چې مبارزه بالکل قربانی غواړي او بې قربانی نه مبارزه نه کیږي او موږ دا ستونزې کالو. موږ ځکه په ټولنه کې مبارزه کوو چې ستونزې دي. که ستونزې نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنا او موږ د ستونزو د حل لپاره مبارزه کوو. بنا زه کله هم د خپل کار نه یم ستړی او کله به هم په شانه شم. بالکل په یوه ټینګ عزم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي زما یې له تجربه ده چې بالکل خپل کار مه پرېږدي، بلکې هغه ستونزې چې په ټولنه کې هغه ته د حل لاره ولټوي، مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوي تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نورو چینکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.